میرسه. حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری و آغاز ساعت 8. اجمالاً در برنامه یک ساعته دیگه با شماست.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان قدرمن دوستان ته سلام په وړاندې کول سره وخت په افغانستان کې د سهار اته بچی شوی. دا روان خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې پروګرام ته ځانګړې شوی چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوی او نن یې تکرار خبريږي. خو په سر کې څو خبرونه او ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لشپک 1300 پوري د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی خوده لري. روسیه وایي د ناتو او روسیې د شورا پر روانه غونډه کې بل ناتو او متحدانو څخه وغواړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. او ملاله یوسفزای چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي شوې وه د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو بانفوزه خلکو په فهرست کې راغله. بشپړ خبرونه واوري. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لشپک 1300 پوري د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی خوده لري. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزیا پرون په برلین کې خبري اعلان وکړ د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کال وي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به مرسته
کوي.
د جرمنی د دفاع وزیر وایي د جرمنی حکومت چمتو دی چې د 2015 کال له پیل څخه لشپک 1300 پورې سرتیري د 2 کلنې لومړۍ دورې لپاره چمتو کړي څو د ټریننګ لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیري لري چې ډېره برخه یې اوس مهال د هیواد په شمال کې دېره دي. په همدې حال کې روسیه وایي د ناتو او روسیې د شورا پر روانه غونډه کې به له ناتو متحدانو څخه وغواړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د ایترتاس خبري اژانس ریپورت لمخه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال الکسی مشکوف پرون وویل چې مسکو به دا مسله د روان اپریل میاشتې په 23مه په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې یاد کړي. مشکوف وویل د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې به افغانستان په منځني ختیځ، سوریه او د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچونو ترڅنګ د باسنو مهمه موضوع وي. د دې روسي ډیپلوماټ په وینا مسکو غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت په اړه د ناتو او د ناتو د متحدانو دریز د روسیې لپاره روښانه او څرګند وي. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړه سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې. د ننګرهار او کونړ والیانو ګلاغا شیرزی او سید فضل الله واحدي د غوښتنه پرون په امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزی او د ملي دفاع د کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د ارګ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې د غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالت د سیړنې په مقصد جوړه شوې وه. د ارګ په بیان کې ویل شوی چې د ننګرهار او کونړ والیانو په دې ولایتونو کې د امنیتي حالت په اړه خپل ریپورټونه غونډې ته وړاندې لو وختنه وکړه چې د ډیورن کرخې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتیدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. ډاکټر شوه د چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت یو لوړپوړی چارواکي به کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې چې پرون د یوناما لخوا خبره شوې راغلي چې د سولساتنې په عملیاتو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اډموند مولت با پر روانه ونې کې د یناماله دفتر څخه د کتنې پر مهال روان وسیت وسیړي او د ملګرو ملتونو د دې دفتر د ماموریت او صلاحیتونو د اړوند موضوعاتو په اړه به بحث وکړي. خغله مولت با څلور ورځې په افغانستان کې او د دې په دې ترڅ کې به د افغان حکومت له جګپول چارواکو سره هم ګوري او د افغانستان لپاره د لومړیتوبونه وندېخنو په اړه به خبرې ورسره وکړي. او د کرکټ د نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ له بورډ سره مالی مرسته کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی پروانه ونې کې په کابل کې د کرکټ د ملي اکاډمۍ د پرمختګ لپاره لدی بورډ سره سلور لکه 2000 ډالر مرسته وکړه. د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد وویل چې دوی ټول 1,000,000 ډالر د مرستې لپاره غوښتي او خود زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا د وس لپاره د 2,200 ډالر مرسته تایید کړه. مراد زیاته کړه چې پام کې ده آی سی سی پراتونکو دوی درویونه کې افغانستان تخپل یو پلاوی واسبي او لاغي ورسته په پریکړه وکړي چې افغانستان ته پاتې پیسې ورکوي کنه. د کرکټ آسیایي شورا د افغانستان د کرکټ ټیم د چټک پرمختګ په خاطر په تیر سپتمبر میاشت کې د کرکټ په نړیواله شورا آی سی سی کې د ملګری غړي یعنی د ټیسټ لکه چې د وی ټی ټی درجه لرونکو په توګه د افغانستان غوښتنه تایید کړه. د کرکټ نړیواله شورا لس دایمي یا بشپړ غړي لري، شپږ دیرش ملګري او شپږ زمینی غړي لري.
Azadi Radio.
ملاله یوسفزای چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپی شوی و د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو با نفوذ خلکو په فهرست کې راغله. 15 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې خونځي ته روانه و د پاکستانی طالبانو په ډزو ټپی شو. نوموړي له هغه وخته چې د علاج لپاره برطانیې ته راوړل شو تر اوسه هلته اوسیږي. ملاله سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندیده شوې. د ټایم مجلې په فهرست کې د هرات ولایت اوسیدونکي افغانه میرمن رویا محبوب هم شامله ده. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافې کې یو چاودنه کې چې ظاهرا یو ځن وژونکي حمله وه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. په امریه نومي مینه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي د پرون ماښام د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې وشوه چې په عراق کې حالات د شنبې په ورځ د ولایتي انتخاباتو په درشل کې کړکېچن. ولسمشر بارک اوباما تیر ماښام د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د امریکا د تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. اوباما په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې په باسټن ښار کې د دوشنبې د ورځې په 2 چاودنو کې د 3 وژل شو او څه باندې 100 تنو ټپیانو ته د درناوي په مقصد جوړ شوی و. اوباما خلکو ته په وینا کې وویل چې د باسټن روح بیرن نه مني. د یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دې چاودنو عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري.
We will find you, we will hold you accountable.
ولسمشر اوباما وایي موږ به تاسو پیدا کړو او حساب کتاب به درسره وکړو، خو تر هغه زیات دا چې زموږ د ژوند له لارې او زموږ له ازادۍ او پرانیستې ټولنې سره زموږ وفاداري به نور هم پیاوړي شي. د اپریل په 15 د باسټن د ډله ییز ځغاستې د لوبې د پای په ټکي کې 2 چاودنو 3 کسان وژل او شاوخوا 100 تنه ټپیان کړل. د امریکا د ټیکساس والی ریک پیری په خپل حالت کې د کیمیاوي سرې په یوه فابریکه کې چاودنه د یوې حقیقي خپسي داستان بللې. پولیس فکر کوي چې ښایي د پنځشنبې په نیمه شپه دې چاودنه چې واکو ښار ته نږدې د وست نومي مینې کورونه ویجاړ کړل 15 تنه وژلي او له 100 زیات ټپیان کړي وي. د ټیکساس والی ریک پیری وویل چې د چاودنې د قربانیانو په اړه معلومات لا هم ډېر ابتدایي دي. د ویست ولسوالۍ د بیړني آفت سیمه اعلان کړه. ویل چې له مرکزی حکومت څخه به د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د چاودنې علت چې په فابریکه کې د اور له یوې لمبې وروسته پیښ شو تر اوسه معلوم نه دی، خو پولیس وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا یوه صنعتي پیښه وه. ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د ویست له خلکو سره خپل ملاتړ څرګند کړی. په همدې حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په باسټن ښار کې د ډله ییز ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د 2 مشکوکو عاملانو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي. دا تصویرونه چې پرون ناوخته خپاره شول، 2 کسان چې تیار رنګي جمپرونه یې اغوستي، د یوه سپینه او د بل توره پیک لرونکي خولۍ پر سر ده، په داسې حال کې ښیي چې بیکونه انتقالوي. د اف بی آی خاص ایجنټ ریګ دی سلایورس چې د څېړنو مشري کوي د مشکوکو کسانو په موندلو کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې څو پولیس له هغو تحقیقات وکړي. دوی همداراز خبرداری ورکړی چې ښایي دا کسان وسله ولري او خطرناک وي. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې چاودنه ښایي له اوسپنیزو بخار دیګونو د جوړو شوو بومونو په وسیله شوي وي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. وړاندې به واورئ چې جرمني پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو سلګونو سرتیرو د پرېښودو چمتووالی وښود. رویا محبوب په افغانستان کې ځینې میرمن چې د سافټویرونو د یوې کمپنۍ مشري کوي د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو مخکښ ښځو په فهرست کې راغلي. د دې مسلو په څېړنې سربیره د ازادۍ په څپو کې د پروګرام د لومړۍ برخې تکرار هم مه هېروئ. جرمنی پرون د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو سلګونو سرتیرو پرې خودو ته چمتووالی ښودلی. جرمنی وایي چې دا سرتیری به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پوځي ماموریت سره د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون په برلین کې وویل چې هیواد به یې په دې اړه د حکومت طرحه پر روان نړیوالو غونډو کې یاده کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمني دفاع وزیر د 2014 کال په پای کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، په دې هیواد کې لشپک 100 تر 800 پورې د جرمني سرتیرو د یوې ډلې د پاتې کېدو لپاره چمتووالی وښود. په غالب ګمان دا سرتیری به په کابل او مزار شریف کې دیروي. توماس دی مایزه چې پرون د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ګویدو ویستویل سره په برلین کې په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، وویل چې د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله او دنده به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره د ترینینګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې مرسته وي. د مایزه زیاته کړه چې جرمني به دا طرحه نړیوالو غونډو ته وړاندې کړي.
Wir sind der Überzeugung, dass diese Größenordnung mit Blick auf den
موږ ډاډه یو چې د عسکرو د شمیر به ماموریت د پلان جوړونې بهیر او د نورو هیوادونو لخوا د سرتیرو استولو ته په پام سره له پوځي پلوه مناسب شمیر وي. موږ به دا طرحه اوس د هماهنګۍ لپاره نورو نړیوالو غونډو ته یوسو. ډاډه یو چې دا وړاندیز د افغانستان او زموږ د نړیوالو متحدانو لپاره زموږ سیاسي مسؤلیت توجیه کوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو جرمني پوځیانو د حضور په اړه به د جرمني حکومت په سپتمبر میاشت کې له عمومي انتخاباتو وروسته پریکړه وکړي. نظر پوښتنې ښیي چې په دې انتخاباتو کې به د انګلا مرکل په مشرۍ د ښي اړخو ګوندونو ائتلاف بیا هم واک ته ورسیږي او په دې توګه د اوسني حکومت پالیسۍ ښایي دوام وکړي. جرمني په افغانستان کې شاوخوا 4200 سرتیري لري چې ډیره برخه یې د هیواد په شمال کې دیره دي. جرمنی په داسې حال کې له 2014 کال وروسته د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کوي چې روسیې له ناټو او متحدانو څخه یې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپل حضور څرنګوالی روښانه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکسی میشکوف پرون وویل چې هیواد به دا مسله د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې یاده کړي. میشکوف وویل د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې به افغانستان په منځني ختیځ، سوریه او د کوریا په ټاپو وزمه کې د بحرانونو ترڅنګ د بحثونو مهمه موضوع وي. د دې روسي ډیپلوماټ په وینا مسکو غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ماموریت په اړه د ناټو او د ناټو د متحدانو دریځ د روسیې لپاره روښانه او څرګند وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې لا هم ملکیان خوندي نه دي او د خکیل خواو په جګړه کې وژل کیږي. د کمیټې په افغانستان کې د نامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي او افغان ځواکونه لا هم په زیاتو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، خلک اندېښنه لري چې نامنی ښایي د زیاتو ملکیانو ژوند وګواښي. سالم محمد سالی د مرکې په سر کې د پوځي چارو له کارپوه جنرال امان الله ایمان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دې امنیتي وضعیت دی څنګه ارسي.
د سلسله په هغه کمیټه کې مرځونی چې کړی دی د پیښه د لپاره دی چې هغه یو به طرفه کمیټه واغه ګرځي په ولایتونو کې او نام نه ساهو کې هم وګړي دې څه برداشتونه لري چې دې پیسې کې موږ ډېر بحثونه هم کړی دی او سم بحثونه پیلوان دي. په دې کې شک نشته چې په دغه نقطه د جغرافیوي دی موږ د سیزونی او د وضعیت جوی سره سم حالت تغیر کوي. اوس فعلاً وضعیت د آب او هوا د جوی مخ په ګرمېدو باندې ځې منطقه شنه کیږي، سطر اخفاء زمينه مقابل لوري ته خمه سایده کیږي. وګړي کولای شي چې د دغه شنوالینه او د بوټونه او د غرونه د دې نه ډیره درسته قوي استفاده وکړي. واوري نشته، نام نشته. موږ په یاد دي لس کاله مخکې په دې میاشت کې موږ هیڅ جنگونه نه درلودل. اوه میاشتې د 2014 کال باقی پاتې دي او دلته دوی غواړي چې خپل حملات په شدت وروبشي او د منطقه د تاثیر لاندې راوړي. د رواني تاثیرات هم پې باندې باید دوی پریږدي. په دې باندې اخوانه هم دا موږ ناسالم همسایگان هم په دې کې جدي تور باندې مداخله کوي. حتی پاکستان رسمن د سرحدي پوستې باندې چې دیارلس کسان د موږ شهیدان سول هلته رسمي حمله وکړله او د قوي اندې توپچي له اور نه استفاده کوي، حمایه کوي. په تاسف سره چې د افغانستان ملي فوج تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې په دې کې سلانګاري کړې ده او نه دې کړي چې موږ ته هوایي پاسو په خو باندې ودري.
هغه امکانات چې افغان ځواکونو په تېرو کلونو کې درلودل په دغه امکاناتو دوی توانېدلې دي چې تر یو حده د دغو ناامنیو مقابله وکړي.
تاسو وګورئ چې هیڅ نوې امکانات د موږ د یو فوج په لاس کې نشته. په تعصب سره د افغان بچیان خپل ضرورتیا ښیي، هغه خپل جرأت ښودلی ده، خپل حفظ وطن ته وفادار دي. که یو میل توپک لري هغه هم د نورو ملکونو چې ورکړي دي، کله جوړ کله نا جوړ دي. اما کونړ ولایت کې سرحدي پوستې د موږ تثبیت کړل چې دوی سرونه یې ورکړل دیارلس کسانو ولا سنګر یې ورته ور نه کړ. مګر متاسفانه چې موږ نور هغه قوت نه لرو چې دوی موږ حمایه کړي وو او دغه ژوندي انسانان د موږ له لاسه نه وتلي. دیارلس فامیله د غم په کاسه باندې کېناستل.
بله امن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه روزل سوي نه دي او د افغانستان هوایي ځواک هم په پښو نه دی درېدلی. بله مسله دا ده چې افغانستان له خپلو ګاونډیانو څخه هم خوندي نه دی. په دغسې وضعیت کې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې څه کول پکار دي؟
په اوله قدمه کې خو موږ د خپل ناسالمه اداره باید په دغه تړون د امنیتی کې د متحده ایالاتو سره ډیر زر ګړندیتوب وای واچي چې هم همسایګان هم پوه شي چې کوم میکانیزم د دفاعي صنعت مابین ته راځي چې دوی په دې کې سهم واخلي لپاره د دې چې موږ په بعض ولایتونو کې دغه اوس عملات کېږي تر څنګه د نړیوالې ټولنې اساکر او هغه قوتونه چې پراتی دي قطعا مداخله نه کوي پکې حتی حمایت خپل نه کوي تنه اما موږ کسان پکې وژل کېږي ملکي کسان پکې وژل کېږي یوه خبره دویمه موږ د حکومت او خصوصا امنیتي سکتورو مسؤلین په دې کې جدي طور باندې نړیواله ټولنه مجبوره کې اته میاشتې پاتې دي اووه میاشتې پاتې دي چې موږ خپل اکمالات باید وکړو او بل قدمه کې ډېر تاکید د ولس او د عادي خلکو چې زه لرې له حکومت نه یمه فعلا نو تقاضا یې همدغه دي چې نړیواله ټولنه دې په دې عجله باندې په 2040 لاخوا نه وځي او دوی دې تر یو مدته پورې هغه طولاني مدته پورې اوسي تر هغو چې موږ فوج تکمیل شي تجهیز شي.
دوستانو د امنیتي چارو له کارپوه جنرال امن الله ایمان سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
رپورټونه وایي چې په غزنی کې په ولسی پاتون باندې د طالبانو لخوا بریټ شوه دی. سچا سقیم چې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال دی هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دی. سقیم صاحب ستړي مشه سار دی په خیر کا اوریدونکو ته د دې پیښه په اړه معلومات ورکړي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته سهار مو بخیر. بریټ تیر شپه نو وخت په دې اندرو ولسوالۍ په ګندیر سیمه کې دی ولسی پاسون په یو پوسټه باندې سوی ده. د ولسی پاسون مشر فیضان الله فیضان سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې. هغه وایي چې د برید نه تاسیس سوی ده او د طالبانو کړی ده. دغه برید کې دی وایي چې تر اوسه پورې د پاسون 14 تنه وژل شوي دي او طالبان بیا وایي چې په برید کې 15 تنه وژل دي خو تر اوسه پورې سیمې ته لا څوک سم نه رسېدلی او معلومات یې تر اوسه بشپړ توګه نه دي شوي.
ډېره زیاته مننه سدشاه سقیم. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د دې پیښې نور او بشپړ حال به خپلو اوریدونکو ته ورکوو. تاسو ته کور ودانې وایي. دوستانو په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال سدشاه سقیم چې ویلي په غزنی کې په ولسی پاتون باندې تیره شپه د طالبانو لخوا برید شوی دی چې د تلفاتو په اړه دواړه لوري بیلابیل شمیرې ښیي. لام بشپړ معلومات د تلفاتو په اړه نشته دی. په ورستوي په نورو خبرونو کې به په دې اړه مختص نور معلومات هم وړاندې کوو. رویا محبوب په افغانستان کې وسیلې مرمنده چې د سافټویرونو د یوې کمپنۍ مشر کوي. دا ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو مخکښو ښځو په فهرست کې راغلي. که څه هم په افغانستان کې دا ذهنیت چې ښځې باید یوازې په کور کې کار وکړي لا هم حاکم دی، خو رویا محبوب په هرات ولایت کې د خپل تجارت او د زده کوونکو او محصلو نجونو لپاره د پروژو په پراخولو سره دومره ستره بریا ترلاسه کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام تکرار مه هیروئ.
ټایم مجله چې هر کال د نړۍ د سلو با نفوذ ښځو فهرست خپروي، سږ کال په دې فهرست کې د رویا محبوب نوم هم شامل کړ. په هرات کې د رویا محبوب د کمپیوټر د سافټویرونو په کمپنۍ کې ټول 25 کسان کار کوي چې 18 یې میرمنې او پاتې نارینه دي. له دې ډلې 15 میرمنې په خپل کور کې کار کوي. د سیټاډل په نوم د نوموړي کمپنۍ د دولت د وزارتخانو، غیر حکومتي ټولنو، خصوصي شرکتونو او حتی د ناټو لپاره د کمپیوټر سافټویرونه او ډیټابیسونه جوړوي او مشورې ورکوي. رویا محبوب نورې په زړه پورې پروژې هم لري. په افغانستان کې د انټرنیټ کارول یوازې په ښارونو او انټرنیټ کافیګانو کې ممکنه ده، خو څرنګه چې دا ځای د ښځو لپاره مناسب نه ګڼل کیږي نو د میرمنې د ټول هیواد په کچه 40 انټرنیټ کافیګانې جوړې کړې چې څه باندې 1,65,000 زده کوونکي نجونې کار ترې اخلي. نوموړي د خپلو هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو پروژه پرم که هدف ما در او
اوګل د څنګه نه زنان در موږ یو پروژه لرو چې له هغه څخه مو هدف په افغانستان کې د زده کړو او معلوماتي ټکنالوژي لاره د خځو پیوړی کول دي. د انټرنیټي خوندزیو او د داسې یو تعلیمي سیستم درامینځته کول لاره چې په انټرنیټ سمبال دی. د ټولنیزو او ډیجیټل رسنیو او د افغان مرمنو پلاس د جوړو تعلیمي سافټویرونو په وسیله
موږ زده کوونکو او محصلینو نجونو ته نوې لارې چارې ورښیو څو دوی له بهرنۍ نړۍ سره په تماس کې او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د ځان لپاره یو عاید وګټلی شي. حتی په کور کې هم دوی کولای شي چې له خپل قدرت څخه په ښه ډول کار واخلي او پیسې وګټي. رویا محبوب یو بلاګ چې په څو ژبو مطالب خپروي او د ویډیو یو سایت چې ښځو ته د خپلو کیسو د بیانولو امکان برابروي هم جوړ کړی دی. په دې بلاګونو کې نږدې 300 ښځینه زده کوونکو خپلې لیکنې خپرې کړي څو نړۍ د دوی آواز واوري. په افغاني ټولنه کې چې اکثر ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه محرومې دي، ښځو ته د داسې امکاناتو برابرول ډېر اسانه کار هم نه دی. رویا محبوب وایي په خوا به چې لیدل نورې افغان میرمنې د ټایم مجلې د مخکښو ښځو په فهرست کې راځي، عجیبه به ورته ښکارېده او باور یې نه راته چې یوه ورځ به دا هم په دې ډله کې وي.
اول باور نکردم
کله چې په خپل د ټایم مجلې لخوا می ایمیل ترلاسه کړ، لمړی می باور نه راته. فکر می وکړ چې خایي کومه تیروتنه به وي، خو وروسته می چې په دقت سره ولوست او بیا می نور ایمیلونه ترلاسه کړل، پر اختیار سره می د خوښۍ احساس وکړ. نه پوهیږم چې څنګه یې درته بیان کړم، خو ډیره زیاته خوشاله شوم چې دا خبر می واورید او ډیره حیرانه شوی هم وم. باور می نه راته چې زبه د سلو مخکخو خزو پټه لکیم، ځکه کله چې ما د تیر کال د سلو مخکخانو نمونه لوستل د میرمن مریم درانی او نورو میرمنو په اړه چې په افغانستان کې بریاوې ترلاسه کړې وي او د دې مجلې لخوا غوره شوې وي، فکر می نه کاوه چې زبه هم یو ورځ په دې ډله کې غوره شم. ټایم مجله هر کال د سلو با نفوذ خلکو فهرست خپروي چې په دې ډله کې له هنرمندانو او رهبرانو نیولې تر مخکښانو، علامګانو او سترو انسانانو پورې د هغو کسانو نومونه راځي چې په نړۍ کې د بدلونونو پر راوستو کې ونډه د پام وړ وي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز موضوع بحث ما منازعات سیاسی و سرحدی افغانستان با پاکستان است. از میهمانان محترمی که دعوت به عمل آوردیم و فعلا در استودیو تشریف دارند، محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو اولسی جرگه و همچنان محترم احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی است، و هم از طریق تلفن محترم جنرال صاحب عبدالامان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی هم با ما در برنامه خواهد بود. خب آقای الکوزی، چی آماده ساختی و ما یک چیز بله. خوب درست کردی نکردی؟
تشکر. نظر صاحب هم محترم و ملمنو تا و گران واردونکو تا در لکم سلامون رو رنده کم خدایی بله. جروع و جورا و خوشحاله وسی. البته استاسی و در محترم و ملمنو و دوستان و پیزه بیوتسو کلمو تا استاسی پام را و گرزو. زیات شمیر افغانان په دې باور دي لکه مې ورزه چې د هند لویه وچه ویشل شوی او په 1948 میلادي کال کې د پاکستان په نامه هیواد د نړۍ په سیاسي جغرافیا کې راڅرګند شوی. د افغانانو ستونزې او کړاوونه ورسره پیل شوی، بې ثباتۍ او شخړو په زرونو او لکونو انسانان د مرګ کندې ته ټېل وهلي دي. د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوی چې د افغانستان د وخت پادشاه عبدالرحمن خان چې د شمال لخوا د روسانو له ګواښونو سره مخامخ او په ختیځ کې انګلیسانو په اصطلاح قنجوغه کړی و، د یو ستر سیاسي نیرنګ او پلان په نتیجه کې د ګندمک د معاهدې پر اساس له انګلیسانو سره په ختیځ کې د افغانستان او برېتانوي هند ترمنځ د نفوذ ساحې د معلومولو په مقصد سند لاسلیک کړ. انګلیس ډیپلومات سر مورټیمر ډیورن په 1903 کال کې د نفوذ ساحې د بیلولو په مقصد یو کرخه تیره کړه چې د تاریخ لیکونکو او کارپوهانو په وینا پښتانه یې په انګلیسي توري سره نیم او جلا کړل. هغه مهال د انګلیسانو او افغانانو استازي په پاړچینار کې سره کېناستل، د برېتانوي هند او افغانستان ترمنځ د دغې کرخې په څرنګوالي خبرې وکړې. د انګلیس لوري په خپله ډیورن د افغانستان لخوا صاحبزاده عبداللطیف او والی شیرین دل خان او د خیبر لخوا د خیبر پولیټیکل ایجنټ صاحبزاده عبدالقیوم ګډون کړی و. د افغانستان د وخت حکومتونو او دغه راز ملي شورا او لوی جرګې هیڅکله هم د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې او لانجه یې تر دې دمه روانه ده. ډیورن وروسته په 1940 کال کې مړ شو او په دیره اسماعیل خان کې ښخ شو، خو کرخې داسې شخړې رامنځته کړې چې په انساني او مادي تلفاتو سربیره یې ټوله سیمه بې ثباته کړې او د سیمې د هیوادونو د نقشو بدلېدو خطرونه یې هم شته. پاکستان په دې وروستیو کې په کونړ ولایت په زورونو توغندي ورولي او د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستان دغه راز په افغانستان باندې د روسانو د یرغل او جهاد په کلونو کې د افغانستان په زیاتو سرحدي سیمو کې مخته راغلی او د افغانانو له مجبوریت او بې اتفاقیو څخه یې اعظمي ګټه پورته کړې ده. حکومتونو هم د خپلو شخصي ګټو او واک ټینګولو په مقصد ولس ته پوره حقایق نه دي ویلي او ځانونه یې غلي کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبره جدي شوه او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د ګړو په سیمه کې د پاکستان پوځ امنیتي دروازه یا پوسته جوړه کړه او افغان دولت د اسلام آباد په دغه عمل اعتراض وکړ. دا چې پاکستان ولې په ګوشتې او کونړ ولایت کې د رامخته کېدو هڅې کوي د ولسي جرګې غړی حاجي سخی مشواڼۍ یو علت داسې بیانوي.
دا واضح خبره ده چې دغه د کونړ اوبه چې دي دی اوس اکثره چې دی رامخکې شوي دي همدا د کونړ سیند چې د ګوشتې نه نیولې او داسې د چترال ساحې ته دغه شوی دی. په دې منطقو کې د نور افغانستان په نسبت دلته زیات رامخکې شوي دي.
د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وای پاکستان نه یوازې په ګوشتې کې بلکې په نورو برخو کې هم رامخته شوی دی.
قندار کې روان شوي، په زابل کې روان شوي، په هلمند کې روان شوي دي، په بلوچستان سیمه کې روان شوي دي، په غلام خان کې روان شوي دي. مګه شاهدان یو مګه عیني شاهدان راغلي مګه گزارشونه راکړي دي. په زازوی کې روان دي سول خلکو سره مقاومت وکړ، بیرته په شاکل دوه درې کاله مخکې هغه پیښه علنیم سو په میډیا کې مرغله او دغه دي خپه کنه تر انرګي د خټول دنیا ولیدله او په کونړونو کې دغه کومه حمله کوي دوی او نورستان په سیمو کې
له خلکو سره اندېښنې دي. او وای نن سبا چې په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو عسکر پراته دي او افغان دولت د امریکا په ګډون د نړۍ له سترو طاقتونو سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونه لاسلیک کړي او د پاکستان پوځ د افغانستان په سرحداتو سترګې سرې کړي، که دا ځواکونه ووځي نو د پاکستان پوځیان به په کوم حالت کې وي؟ د ځینو کارپوهانو په وینا افغان حکومت لا هم د ملي ګټو او ملي وحدت پر ځای تنظیمي، سمتي او قومي ګټو ته ترجیح ورکوي او د پردیو د تجاوز پر وړاندې د دفاع توان نه لري. په سیاسي او تاریخي مسلو کې د نظر خاوند عبدالحمید مبارز:
هر کشور منافع ملي خود داره و باید او را حفاظت بکنه، ولیکن کشورهای میتونن منافع ملی خود حفاظت بکنن که توان و وسایل حفاظتش داشته باشن. با تاسف که افغانستان هنوز او توان و او وسایل حفاظت منافع ملی خود امروز نداره.
جنرال طاقت هم دیوی قوی ملی اراده او پرهیزگار زعامت نشتواله د پاکستانی جنرالانو د جرأت سبب بولی.
د وختي کې پاکستان میتنه کې تنانزار کل مردم خود را در یک دروازه منسجم میکنه، ما چرا نتانیم که بالای ما جنگ است، جنگ میهنیست، جنگ وطنیست، ما چرا نتانیم که مردم خود را بسیج کنیم؟ اینجا یک کسی بکار است که دانش پاک باشه، قلبش پاک باشه، ضمیرش پاک باشه، وطن دوست باشه، وطن پرست باشه. این رقم یک گروپ اگر ما تشکیل کنیم، ما میتانیم اعتماد کل مردم افغانستان را کمایی کنیم. بعد از او امو لحظه پاکستان پایش میلرزه، وقتی که فهمید که افغان متحد شد باز میره در جیلم استاد میشه.
دا چې پاکستان ولې د ډیورن لکرخه دی خو نور هم د افغانستان په خاوره کې د پوسټو جوړولو هڅه کوي، آیا افغانان چمتو دي چې په ملي مسلو کې خپل منځي اختلافات یې خوته کړي او یو ګډ دریس خپل کړي؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې جواب شي.
تشکر آقای الکوزی، بسیار خوب. خب سخن نوبت اول به محترم آقای سعیدی مسپاریم، اونا به عنوان مقدمه به طور خلاصه اگر صحبت بکنن خوش آمدین میگیم. اول به میهمان عزیز آقای سعیدی بفرمایید.
طریق هم باید حضوری ما را میشنوند. سلام عرض ادب دارم.
تشکر سید.
من باید عرض کنم که این مزله نوی نیست. ای از سال 1382 که ما در پاکستان ماموریت داشتیم، وظیفه داشتیم. من در قدم اول میخوایم روشنی بندازم که این مزله در کجا هست. شما میدونین که تنها مسئله گوشته و للپور در جلال آباد در حال حاضر مطرح هست، در اولسوالی های سرکانو، مرور و دنگام در کنر مطرح هست و در شهیدان و دنده به خوست مطرح هست و همچنین در اسپین بولدک و زابل. البته من پشت کنر اونقدر بحث نم کنم که گفتم قریجاتی که حالا پاکستانی ها به نحو غیر مستقیم پوسته ساختن و تسلط دارن، اول در للپور در قریه بیله، پرچو، رینه، لوی دک، کم دک، پتی مینه سوری و همچنین در اولسوالی کشته، زیادتر در گرو، ماماخیل، دواخیل، نظرخیل، ملاخیل و همچنین گروکو. اما اونچه که مهم است حال در حال حاضر که پوسته ها هستند، بدون شک آقای امان هم گپ خواهد زدن، پاکستانی ها یک فرقه دارند در شگه مربوطی لندکوتل. این فرقه را حال زیادترش انتقال دادن به منطقه به نام پخاپخ دی پخاپخ زیادتر منطقه هست که نزدیک است به ساحه گوشته. اینا زیاد چیا را جابجا کردن و اینجا هستن. از این منطقه چی میکنن؟ مثلا در اولسولی کوشته اینا یک جای را به نام گوسری، اینجا هم پوسته ای دارن که او همین قریه گوسری نزدیک است به نام هاشم کلی. این هاشم کلی را هم اینا به تحت تسلط خودارن. البته در لالپور پوسته های مهمی از اینا زور کلی است، نظرخیل است، ملاخیل است. اما دروازه ای را که اینا ساختن که بیروزا سخنگوی وزارت دفاع و دیگه میگفتن، البته شاید اونا از نگاه قلم غلط کرده باشن که دیگه جا را میگفتن پوسته عمده که ساخته شده، شما میدانین که این پوسته در همی منطقه گروکو یک منطقه است به نام البرغاخی. این پوسته به نام البرغاخی اونجا ساخته شده در نزدیکی قریه کرکو. و در مناطق دیگری هم اینا پوسته هایی دارن، در مثل پوسته هایی دارن در منطقه کوداخیل، انارگی، خوگاخیل، سالی، اینا را ساختن.
بله.
حالا میخوایم اصل قصر بکنم که در سال 82 که ما ماموریت داشتیم، محترم عبدالرحیم شیرزه مهینی سیاسی وزارت خارجه بود، به ما هدایت داد که اینا پیشروی کردن. او وقت در پیخاور یا پختونخوا کسی گورنر بود به نام علی محمد خان اورکزی، به خاطر اینکه تشویش بود که سر دریای کنر امکان داره بند برق ساخته شه. ساکری پاکستان پیشروی کردن، آمدن توسط بلدیزر یک تعداد سوها را گرفتن. این مردم گفتن ما به شما برق میتیم، این مردمایی که نام گرفتم.
نه.
حتی یک تعداد مردم شناخت پاس گرفتن، یعنی شناخت پاس حال هم دارن این مردم. ما آمدیم از این منطقه توسط امکاناتی که داشتیم عکاسی کردیم. من شخصا آمدم به وزارت خارجه به نزد آقای عبدالرحیم شیرزایی که زیاد آدمی بودن، دوستی بود، حالا نمیفهم کجا هست. او وقتا جناب دکتر سبز المیرسول رئیس شورای امنیت بود در ارک. جریان گزارش با اکسا با او دادم، این رفت به ارک بیامد. بعدا سوایش که می آمدم آقای شیرزایی دیدم که چیکار شد. گفت که همراه حاجی صاحب دین محمد که والی جلال آباد بوده تماس گرفته شده. حاجی دین محمد گفته که دیپلمات ها دروغ میگن و چی میگن و توطئه میکنن، هیچ خیر خیریت است و دولت هم قبول کرده. بعد از او در زمان طالبا، وقتی که شما میدونین حتی همی پوسته پخاپخ زمان طالبا همراهش همی ملا عبدالسلام راکتی همراهشان جنگ کرد، همی پوسته پخاپخ از پاکستانی ها گرفت، باز بعدن حال اونا اشغال کردن. حقیقت تلخ ای است، حال که دولت افغانستان حال ایراد میکنه ای است که اینا به همی منطقه الورغاخی،
بله،
حال چون میخوان دروازه ایجاد کنن و بیرق پاکستان کنن. مشکل اساس ای که دولت افغانستان حال یاد کرده و کمر بر زده. من نمیفهم نکنه.
تشکر سیدی سر.
اروز
طبعه موقعی در که اوتاسی بنوری خبری همو که محترم در افغانستان ملی دفاع در وزارت در اپراسیون رئیس آقل جنرال افضل امان هم در تلیفون پلی که دلمون سره. جنرال سب بخیر علی استلیم شی کمی رمانی و که خبری موری دلی در پوستی سیدی سب هم مرتی اشاره اکرله چه یوازی پا گردو که نیدی پا در گشتی و نور مسائلی یاد کرل چه در پا خاپخ کی و پا د مومندو په نورو برخو کې مشتده سه مهرباني وکړئ تاسو د توضیحات ورکړئ چې ستاسو معلومات تر کومه ځایه پورې دي دا وروستي معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
ما هم بنابه خود سلام و احترامات خود خدمت شما و دوستای محترمه که ما صدای زنا رو شنیدم تقدیر میکنم. یقینا چند قبل اطلاعی به وزارت دفاع ملی رسید و این مطلب در شورای امنیت نیز مورد بحث قرار گرفت که در ساعات کوثری و همون جایی که سیدی صاحب گفتن در منطقه گوشه که مشخصا ناما و اسماء از او ساعات اینا تذکر دادن که گویا پاکستانی یک دروازه را جدید در روی استقامت اعمار کردن. کاره از این دروازه به تاریخ 6 عمل شروع شده بوده. خودم شخصا با تعداد از دوستای دیگه از این دروازه و از این ساعات از نقاطی که لازم بود در اینجا رفتیم، اینجا را دیدن کردیم. با امتداد از این سرک یا دروازه موجوده که اینا اعمار کردن 11-15 در سال 1382، یعنی تقریبا 10 سال پیش اینا جدید در روز اعمار کردن، ولی این دروازه کاری از تاریخ 6 عمل شروع شده. بعد از گزارشات خود ما خدمت مقامات وزارت دفاع ملی و شورای امنیت مبنی برای ایجاد یا اعمار از دروازه جدید به تاریخ 6 عمل تقدیم کردیم. بالاخره قرار دهی شد که ما با راجع به وضعیت موجود ساحه گوشته و دروازه‌ای که جدید اعمار شده از جانب فوج پاکستان باید به پاکستان سفر داشته باشم. به تاریخ 26 عمل من سفر کاری داشتم رسمی به پاکستان و با تعداد جنرال‌ها در مجموع رئیس اپراسیون اردوی پاکستان در اینجا صحبت صورت گرفت و ما جمع امی نگرانی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر هدفی که در قبال از این دروازه وجود دارد جانب پاکستانی را سریعا برای زنا مطرح کردم و راجع به ایجاد از این پوست های دیگه نیز با اونا صحبت صورت گرفت. خب هر ترتیب روی پوست هایی که دوست های دیگه براز نظر کردن که گویا در مسیر خط دیورند پوست های دیگه هم ایجاد شده، چون مشخص هم وظیفه ما مسئله دروازه بود، با اون پوست های قبلی چقدر اینا در کجا پیش آمد کردن و موجود است. ما اسناد بسیار موثق را البته با خود نبرده بودم. روی از این پوست های ایجاد شده در مسیر خط دیورند صحبت صورت نگرفت، ولی مشخصا در رابطه با 11 پوسته امتداد خط زمین دروازه صحبت ها شد و مشخصا در یه 3 زمین دروازه بالاخره جندال های پاکستان بر ما تعهد کردن که این دروازه را ما در مجموع بیخ رشته میورداریم تا بالاخره ما این مطلب را گرفته آمدیم به افغانستان. و حالا تا جایی که ما معلومات دارم یک مقدار کار ازیره اینا برای تخریب زمین دروازه شروع کردن. محقق میکنیم که این تعهداتی که اینا در قبال از مطلب به ما داشتن برنامه
چې خو نه جاته عملی مکمل کړم. بله جنرال صاحب، تشکر جنرال صاحب. دوستانو سره دا پختنه هم د څو ورځې وړاندې د پکنړ کې پناړی کې د ملي اردو په یوې پوستې باندې وسلوالو حمله وکړه او تر ډیره ځای ورشي چې دا کسان د پاکستان له لور راغلي. په خپل د ملي دفاع وزیر هلته ورغی، هغه ساحه یې وکتله، بل ورځ په ټلویزیونونو کې مو خودل شو. نو تاسو داسې کوم عکس العمل خودلی دی چې دیارلس کسان هلته د ملي اردو سرتیري شهیدان شول، پوسته ورانه شوله، داسې مقابل کوم عمل هم کړی دی او به وکوي هم کوم اعتراض کړی دی؟
با تاسفان چې شما اطلاع داشتین و مسئله را یاد کردین، بدبختانه چند روز پیش در اثر یک باسکین بان گروپ های وابسته به طالبان و تروریستان که طبعا مشخصا از مراجعی که شما به او اشاره کردین اینا تصویر شدن، تعلیم و تربیه میبینن و بالای پوست های امنیتی ساحات کنر رو نلی اینا عمله کردن که بدبختانه باعث تلفات 13 نفر از سربازه و بریدمه های اردوی ملی افغانستان شد. ما روی از این مطلب روز گذشته جناب لیدر سوز افغانستان حادثه نظامی و مسئول ارتباطی حکومت پاکستان که اصلا در آیساف و در افغانستان هستن نگرانی خود بر از اونا ابراز کردیم و اونا خود ظاهرن فعالیت تروریستی را ابراز کردن که گویا اینها تروریست های هستن که هم با پاکستان دشمنی دارن و با هم با افغانستان. روی از این مطالب صحبت صورت گرفت، ولی مشخصا طبعا این فعالیت باند هاست، فعالیت تروریست ها و طالب هاست که سرسرداد فعالیت دارن و این عمل تروریستی طبعا در گذشته هم دوست های سیاست باز ما این مطالبات ایرایه کردن. مطالب اونا خو مشخصا این گپا را خیلی تازی هم که گویا از جانب ما شما هم ما هم قربانی تروریسم و طالبان میشیم.
تشکر جنرال صاحب، تاسو په لین کې اوسه دلته د ولسی جرګې غړی ښاغلی عبدالجبار قهرمان هم تشریف لري په سټډیو کې، غواړو د هغوی نظر واړو. قهرمان صاحب، تاسو خو دا د جنرال صاحب خبرې مو اورېدلې او د سیدي صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نظر.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی د ازادي د راډیو ټولو اورېدونکو ته، سیدی صاحب ته، تاسو ته، جنرال صاحب ته، ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هلکو زی صاحب، زه غواړم چې پر دې موضوع باندې لږ تفصیلي بحث ولرم، چون زه خپل هم په دوه علاته باندې یو سرحدي سړی یم، خپله په سرحد باندې تر ډېره حده پوهېږم چې موږ په دغه سیمه کې پرون کم معمول درلودی، نن کم حالت حاکم دی هلته، او په ځمن کې د یو جنرال په صفت باندې چې ډېر وخت مو هم پر دغه مسایلو باندې همیشه فکر کړی دی. زه چې د دغه ځای نه کم برداشت لرم، تا ډېر دقیق گزارش واوراوی ستا په خبرو کې چې کله دغه نامنیها د کرشه په منځ کې راغله، نو په هغه وخت کې یو داسې توافق راغلی و چې 3 کیلومتره ساحه تقریبا د دغه دواړو طرفونو ترمنځ لکه عیل غوندې پاته وه، یعنی 1.5 کیلومتر د یوې خوانه، 1.5 کیلومتر د بلې خوانه. نو بیا په دا مابین کې داسې یو نامي یو مازي نشانې موجودې وې چې سره ایښوول شوي وې، داشی او کوکی او په اصطلاح باندې دغه اړخ نه درلودی، خو د زمان جبر داشی تعمیل کې هغه شی په هغه وخت کې هم صرف دغه شی لانجمن او دغه شی لاین حل غونډې پاته وو. و د ازمور د بولدک په سیمه باندې زما یادیږي د ازمور د تانی او د دې د تانی ترمنځ تقریبا 3 کیلومتره فاصله آیل موجوده و دا تقریبا د سرحد په لویه برخه کې موجوده و. د دې نه بغیر نور معمول داسې و چې د ډیره وخته که چیرې سړی د دغې سیمې هغه بلد خلک چې په سیمه کې اوسېدلي دي دوی سه یو پښتنو معلومات وسي په دغه سیمه کې حتی هغه حکومتونه چې هر حکومت هلته وو هغوی دغه حکم نه درلودی چې په دغه سیمه کې خپلو عسکرو ته پاخه ولو که د دې سیمه چې اوس دوی د ځان سیمه یې بولي په هغو کې دوی د ځان دپاره پاخه تعمیران جوړ کړي او کښلي او عسکري تاسیسات جوړ کړي. ډېر عمر به د دې سرحدي قواوې زیاتره په خیمو کې په موقتي ځایونو کې اوسېدل. ولې کله چې دوی د افغانانو د دغه بې انتفاقۍ او دغه د پردیو لوبو د پردیو د جنګونو په منځ کې چې دا ملت راګیر سو دوی د دې نه خورا لویه بهره پورته کړه. اول دغه اولو یعنی دوه دغو په جنګونو په نتیجه کې چون مستقیم دوی دغه خپل خیالات نه اظهاره ول دي ملت ته فقط د یو ورور په چهره کې د یو مسلمان په چهره کې چې پر تاسو ظلم سوی دی او موږ تاسو سره همکاري او همکاري کوو. ولې په عین حال کې د یو دغه څخه بهره پورته کول چې په بعضو ساحو کې ډېر کم کمې د کښلو په جوړولو په خپلو ساحو کې بعضې اقدامات ترسره کول ولې په هغه وخت کې که پره حکومت وو که نیمګړی حکومت وو تر یو حده پورې به په دنیا د فشار پر اساس یا د خپلو منطقو د خپل حق پر اساس باندې فشار وارداوی د دوی به په هغو سیمو کې د دې شیانو مخنیوی کوي. ولې کله چې د اویایم کلونو کې دا دیوال ړنګ شو او دوی په دې متیقن شول چې نور موږ هغه اخرنی دیوال هم ړنګ کړي نو دوی حتی تر دغه اندازې پورې ځان ته حق ورکړي د دغه جنګو زموږ د بې انتفاقۍ څخه یې بهره پورته کړل. په نتیجه کې هغه درې کیلومتره ساحه یې ټول تر خېټه لاندې کړل حتی شپري نقطې ته یې تقرب وکړي.
بله بله.
ولې په ډېرو وختو کې بیا هم په بعضو حالات تو کې په دې سره دی ولا سیمو کې به دا وخت هم مجاهدین یا طالبان هر څوک هغه به خپل احساسات څرګندول ولې بیا به هم په اصطلاح باندې په بازو ځای کې لږ ډیر به مافک سول یا به نسو مافک. ولې بدبختانه چې دغه لسو کالو څخه دومره کوي بهره په پورته کړل چې نه تا نه پر سی پرینو کته دې تکاپو ونه کړل حتی د خپل ستراتیژیکو هدفو لپاره په داخل کې نور هم تقرب ته ګامونه وچات کړل. موږ خپل تللی وو د پارلمان څخه یو آیحت د پارلمان د پاکستان سره په یو مجلس کې نو موږ لاس نه پر وکیلانو د دې ډیر مهم خلک دا اوس چې په امریکا کې سفیر ده دا شزم نهسته دا شیرپا او هم د ګوندونو مشرانو ماوینین هم وو. نو یو نیم ساعت دوه ساعته پر دې مسله باس روانو چې آیا دا څنګه دی خواته هم جنگ اخواته هم جنگ دا ولې دسې دی. نو دا زموږ به یو تعداد دوستانو چې هلته ډیر وخت تیر کړو نو دوی به په خوږې خوږې خبرې چې ولا دا زموږ دوم کور دی او تیز موږ سره ډیر کومک کړی دی تیمیم خواب داده و پزار نه دورانه کرده پا تیمیم خواب داده پزار مم خواب داده. ولی کل چه خبری پای تا ورسی داری ما پس د یو نیم ساعت څخه وخت واخستی او دې ته ما یو شی وکړ چې قربان مسم یو د هته او جی ورکی روس رالی تاسو موږ سره کومک وکړي کور ودان. ولې دوی د هې کومه توجیه ده موږ خو مسلمانان یو موږ خو هم ژبې یو موږ ولې یو بل موږ خو یو ګړی مخکې ډوډۍ سره وخوړل موږ ولې یو بل ته رښتیا نه سره وایو موږ ولې په ورځو کې اډوکې سره پټو موږ ولې د یوشتم ګرن واقعیتونو ته غاړه نوره نه ږدو ولې موږ یو د بل د خوشبختۍ په لټه کې نه خوشبختي د یو د بل په خوشبختۍ کې ونه پلټو. ته د قرغیزستان سره ما ورته څه وجه لري چې برق ځینې راولې هغه ستا سره هېڅ مشترکه وجه نه لري زما او ستا ډېرې مشترکې وجه دي. راځه پر کونړ بند راسه جوړ کړي ګروپ ځان ته ولګو یو ماته ولګو. ولې بدبختانه چې تر اوسه پورې هغه د شپېتو څلور شپېته کالو زابطان چې په جنګ کې جنرالان سوي دي او ځینې پر دې جوړ دي چې فقط د بل په بدبختي کې خوشبختي څنګه لټول کېږي. زما سره یو وخت ډېر یو لوی انګریز پوښتنه وکړل استاد ډیورند د کرښې په هکله باندې نظر څه دی. نو ما ده ته وخندل مالته زما سره که د یو انسان د یوویشتم قرن په صفت پوښتنه کول غواړې زه د انسانیت په اصولو کې بیخي مرز ته عقیده نه لرم که ته اوویشت ملکونه ولای سي بدون د مرز ژوند وکي موږ هم انساني جوامي یو موږ هم باید په اصطلاح باندې په دا ټول آسیا کې وتوانیږو چې بدون د مرز ژوند ولرو. تی په کاتې وځواني وکي دلته سو جنرالان دي دا چل دغه بل چل نه ورځي دا د یوشتم کارن دا وای دغه سره ځان ناشنا کی دغه زینتونو کې تغییر راولي د انسانان واقعا راځي چې د یوشتم کارن اصل ته سره وخوځو.
فقط زم د یو یعنی شاهد په توګه وایم چې په ډیر لس یو شپته میزان کې زم هاجر شوم د افغانستان د شنوارو لاله پاکستان ته بیا د خپلوانو د لیدلو په مقصد ګنداو تر اولو د مومند دوستان بلد دي څوک چې خواته تللی دي په هغه وخت کې دا د پخاپخ کنډو د تقریبا شل پنځه ویشت دقیقې په پخو اوس مې اشتباه نه کړي د پخو مزلو تر پخاپخ کنډو پورې نو موږ راغلو د دې خونه د افغانستان خلک په ټرکټرونو کې راتلل نو هلته موږ منتظر وو نه عسکر وو پاکستاني فقط د ګنداو په دې منځ کې دلته دغه ملیشا ملیشا به ګرځېدل بیا دومره ویل چې ویل د سیاف صاحب یو غونډ دلته جوړیږي په دا پخاپخ کې د دیارلس سوه یو شپېته کال د عقرب میاشت زه خبره کوم نو پوهېږم چې اوس به دوی څو کیلومتره وړاندې راغلي جنرال صاحب غواړو تاسو نه پوښتنه وکړو چې وزیر صاحب سره دفاع خو معلومیږي چې سرحداتو سره یې علاقهمندي لږه زیاته شوې ده او ګرځي په دا کونړونو کې هم ګرځېدلی دی ستاسو په نظر څنګه باید دا مسله حل شي چې دا ملګرو ملتونو ته مراجعه کوي دا مسله په خبرو خو نه کېږي که هغوی یو حمله کوي د دې خوانه بیا تاسو یو اعتراض پورته کوي یا په ارک یوه جلسه وشي اساسي حل ستاسو په نظر څه ده صاحب د یو جنرال په صفت او یو د یو مسؤول په صفت
الف فعلا خو قرار به ایست که امیدید بازدید خود ما با دوستای پاکستانی و جنرالای پاکستانی مبنی بر آنچه که اونا انجام دادن باید صحبت صورت بگیره. البته در صلاحیت کاری شخص خود ما است و از نظری که ما در سطح وزارت دفاع ملی داریم که ما از طریق امی مذاکرات دو جانبه باید قضیه را حل بکنیم. بعد از او در گپای بسیار بالای مسئله سیاسی که دوستان در اون در قسمت از تبصره داشتن این تصمیم باز مربوط میشه به دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پارلمان و بالاخره مقامات موافق دیگه که والدن البته در این تصمیم میگیرن. آنچه که به ما مربوط است ما هم نظریات مشخص خود در رابطه با این پوستایی که اصلا در مسیر ایجاد شده و همون تدبیری که قهرمان صاحب گفت ما چند قبل یعنی تقریبا یک هفته ما پیش یک طرز العمل کاری را مبنی بر پوستای موجی و موجودی که اصلا در این جمع تخطی ها وجود دارد یک طرز العمل را به امضا رسانده بودیم که هر حرکت و تحرک و یا ایجاد پوستا و دروازه‌ای که در مسیر سرحدات افغانستان و پاکستان در خط نامنهاد دیورن صورت میگیره قبل از همه باید تفاهم جانبه این در سه جانبه ها سرش تبصره شود و هر دو طرف آگاهی داشته باشند. ما این مسئله را صریحا به جنرال های پاکستانی هم گفتیم که چرا شما این کار دارده یعنی از جانب شما صورت نگرفت و خود یک تخطی نابخشودنی است و یک نگرانی است که به مردم افغانستان به دولت افغانستان و بالاخره به ما منصبین نظامیه که اصلا سرزمی طرز العمل مدت ها کار کردیم و سه جانبه هم بوده و آیساف هم در این مسئله دخیل است ولی بدبختانه جانب شما این تخطی صورت گرفته. به هر صورت به عنوان نظامی ها تلاش ما بریست که یک قضایی باید از طریق سیاسی و دیپلماتی حل شوند. در غیر از او این تصمیم مقامات است و ما به عنوان یک عسکر در دفاع از حاکمیت استقلال تمامی ترضی خود آمادگی می‌داشته باشیم.
سلامت باشید.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
همکارانو ته د وایم باخ درخیل د ننګرهار
مهرباني وروره
نظر به هم پوښتنې به مو وکړم تاسو ماشاءالله ډېرې خبرې وکړې نظر مې په دې ډول باندې د تاسو له رادیوګانو مې هم همدغه نارې وهي نن هم همدغسې حال و پرون هم او دا څو ورځې د اصل رامنځته شوې زه خو هم دا په شعارونو باندې په دې باندې نه کېږي چې موږ درخ ځا به دې ته پیغام ولیږي د تاسو له خبریال راپور دی چې هم د تاسو د رادیو له لارې نشر شو په دې کې به انشاءالله هېڅ دروغ نه وي یوازې دلته د دروازې مسله مطرح شوه دا د پښتنې په ډول باندې دا نظر درته وایم او د ټولې خاورې پنځه څلوېښت کیلومتره یا خو به دروغ وي که چېرته دروغ نه وي رښتیا وي الکوزه صاحب ته چې په کوم ملک کې اوسې ځانته پنځه څلوېښت کیلومتره مزل یو موټر په یو ساعت کې هم نشي وهلی چې پوخ سړک هم وي او د افغانستان کندې او غونډۍ او غرونه او چینې او سیندونه چې په کې وي هغه به څومره ساحه وي دلته به سا یو ولسوالي لاندې سوې ده یو دروازه مهمه نه ده چې د دروازې دیوالونه پردي پیکې شوې بس بېرته هغه خلک د دې ځای ووتل ولې یو جدي غبرګون نه ښودل کېږي څه په خبرو په راډیوګانو خو دا مسله نه حل کېږي دا پوځیان دا نړیوال پوځیان چې تشریح لپاره دي صرف دا خو نه کېږي چې یو ځای کې طالب پیدا شي
تاسو ول پنځه څلوېښت کیلومتره پنځه څلوېښت کیلومتره خو ډېره فاصله ده خو د پېښه دغه نه کړه اوس نه مخکې ویل چې دا په خاپخ کنډونه کدی خو اوس نه شاید دیش پنځه دیش کیلومتره به ډېره زیاده ان تر کامې پورې به رسیږي نو د پنځه څلوېښت به هم نه هغه به هم لږه مبالغه خو یو پنځه کیلومتره یا شپږ کیلومتره که دا سړی ومني نه پوهېږم چې زه چون عسکري سړی نه یم جنرال صاحب تشریف لري بلې مهرباني
پنځه څلوېښت کیلومتره 15 کیلومتر هم د افغانستان خاوره ده او 15 ولشت هم د افغانستان خاوره ده دیوی ولشت په خپل هم د دوسی باس جنادو دوا ایالاتونو د پاکستان ورته والا کړی دا ډیر شه د دیوی ولشت په خپل هم د افغانستان دولت خو په خپل هم داخله چې راس په دې کې څه ده څه کې د وری د مرپت سیاست لري د موږ دولت وری د سیږي د خبرګون ښکاره کوي منوانه د دې باندې
سلامات او کور دی ودان بل څه خبرې
خیر وشه استودیو بریم
ها قهرمان صاحب د مهرباني وکړئ سر تاسو جواب ورکړئ
ولا زو خو صرف الله کوزه سم همیشه ما د خپل د چارو مسولینو ته هم د مشوره چار چیرو سره مخامخ سویم حتی کړځو سپته په خپل موږ یو شی خلاص ولای شي و سپیلند د دنیا سیاسي جوړ یا پیلی زموږ وازه په داسې یو حالت کې ده چې موږ باید د بعضې نورې ګوزنې په کار واچوو هغه دا دی چې موږ په ګډه باندې ټول افغانان فقط یو رښتینی دریس ته مخه کو او رښتیا سره ووایو ټول طرفونه د هیڅ چا ودې ته چندانې ارزښت ورنه کو د دغه پاکستان سره هم لوس باس وسی او بربند باس وسی درست دی کومک یې هم قبول شي ومنل شي چې د موږ سره مرسته کړې ده ولې د دې په څنګ کې دا هم ورپګوت شي چې سړی نور کدي کومک کړی دی نور هم راځه مینه سره ورکو یو بلته که موږ رښتینی باس وکړو هغه بل ورځ موږ په مجلس کې چلته په اسلام آباد کې ما دې ګوتول ما ول دا خوب دواره کم دی یو چې سړی بده یو څوک یو شوري د شتوی شي یو چې څوک ځان پر خوب واچي نو هغه بیا چرته شورې نه ویشيږي کمو جو اکن ک سیاست مدارانو کملت یو کدنن کده باندې چې ځان پر خوب وانه چو رښتینی سپین مسائل په ټولو سرحدونو کې موږ واکن دغه لازه یو وجد دې اړه خسخه نه په مشکلاتو کې زموږ کبل اړه خو ګوري بل ځای می بیا اوبه اوبه خره تا کړه د پښې چې راځه ټوټه کوي مشک چیرې اته د خپل د وسنۍ نامعلومه حضرت چې موږ نه پوهیږو چې د 23 میلیون ملت کمی خواته روان دی کته د خپل د چارواکو مسول سره هغه څو چا پوری چې موږ سره تړلې دي چې دا غوي څه د سوال وکړي چې موږ چیرې ځو واکن موږ په یو ډیر بد موکب کې پیلان د دنیا د سیاسي جوړ په منځ کې او هغه په کټ زموږ د دغه زاپه سبهره پورته کړي دا چې موږ زیاتره ځین پر دې جوړ دي چې پر ډیر تکیا کو ولې کزما سره دوستان دا یو شی و منی چې پکات نن تصمیم پر دی ونیسو چې دا سبا د پاره څه کولای شو زه مای دوار يم چې زموش کلک تصمیم به موږ ته دا تورمندی را وبخشي چې موږ پر ډیر مشکلاتو د حل تورمندی پیدا کو دغه یو لار از مال نظر معقوله ده چې موږ رښتینی او قاطع تصمیم ونیسو او در چا سره لوڅ باس وکړو د سیم نه دی چې اوس نو موږ دومره ضعیف خلک فکر کی چې موږ به هیڅ نشو کولای ما زه یو شی تاسو ته ویلای سم دا پاکستان څنګه پر لکه لزر کاسه پوجدي ولې زه دا خپل افغانان پیژنم کدا وښ په تزر کاسه یان د دې د لاسو زور په د یو لک په مقابل کې لزر د انسانان په ساده سلام باندې لکه پیکاو راکټ باندې ورته تنظیم کړی چې زه باور لرم په دې باندې چې په خپل خلکو کې دا تورمندي وینم چې دا د دې لک پوجونه باندې پر څنګه کېچ باندې دوی ته باید سر دغه ټیټ کې ولې زه دا ضرور نه بولم چې موږ پر دغه نقطه باندې چې موږ دې دا فکر وکړو چې موږ ډیر سخت زی پسوي ولې درست دی د دنیا جوړ د دنیا د دوو جنگونو فشارونو او د دې دنیا د ظالمو ټیلو ټمبو موږ به د خلکو په ځین کې دومره ضعیف کړی ولې چې هر کم څه متل نه دی اورېدلې ولې چې هر کم ول بیان هم دومره نه لویږم چې لا لا ستاسو جواب دی نه يم نو کېدای شي د وطن کې د مسائل ټول سره معلوم دي نو زما به ټول ملت ته ټول نظام ته مشوره دی چې موږ به رښتینی سیاسي دریز خپل کو بس
خب برحال آقای سعیدی در قسمت اول آقای امان در قسمت اول است از او خاطر از اونا آخرین گفایشان را میگیریم منتا قبل از اینکه برای اونا رشته سخن را بسپاریم نظر شما را میخواییم مشکل اساسی در کجا است از این برنامه ها اتر برداشت میشه که امی خطهای قرمز خود دولت افغانستان معلوم نیست در قبال سیاست خارجی در مورد مسائل سرحدی در مسئله دریا و هر بد بلای که از بند و برق ترگپا از او خاطر هر قدر پاکستان کت ما بخوایم که همکاری بکنه در این طرف کسی نیست که کت پاکستان صحیح سر میز بشینه و صحیح مذاکره کنه قسمی که آقای امان گفتن از نقطه نظر سیاسی یک خط کشی صحیح شوه که یعنی پلانای ماست یعنی آرزوهای ماست از او خاطر اگه بدی منوال وضعیت ادامه پیدا بکنه تنها پاکستان یا ایرانی دیگه ممالک هم سرما و شما بسلا امو پیشروی خود ادامه میتر مثلا در ترکمنستان خورترک هم اون سرطا 10 کیلومتری سرماده 3 علامت تا نزدیک از بالا به آقچه و اینجا رو برسه از او خاطر مشکل ای طرف چطور میشه سیب
من خدمت شما عرض میکنم که آقای جنرال صاحب امان میفهمن که من آدمی چاپلوس و متملقی نیستم. من خوب آقای امان میشناسم که وطن خود دوست دارن، مذاکره کردن، ولی دردی که از اینجا است که تصمیم گرفتنم شعور آقای امان میدانه، ولی پالیسی عسکری اجازه نمیده. من به وطن پرستیشان احترام دارم، اما من یک میخوام از طریق رادیو شما بسیار اظهار سپاس کنم، در حالی که من نه ماموری دولت هستم نیستی از جنرال بسم الله خان محمدی وزیر دفاع. اطلاعی که من دیروز شام یافتم از کنر تماس گرفتم، وزیر دفاع تانست که به نقطه بروی که 13 نفر شهید شده بودن و بالاخره با همت خود با تصمیم شخصی خود همین 13 جنازه رو به دست آورده و اقربایشان سپرده. یعنی وزیر دفاع به نقطه رفته بوده که خون افغان‌ها ریخته، اونجا گریه کرده.
من
میگم که با وجودی که هرگز یعنی هرگز من به دروازه وزیر نمیرم، ولی میگم آفرین بسم الله خان با مشیری که خورده که تو خونی از اینا رو پشت خوردی. شما ببینین امروز به امریکا کدام حادثه شده، رئیس جمهورش میره به اونجا حادثه، ولی متاسفانه از ما رئیس جمهور ما یک معاون ما تا مارشال است. همینا از خانه خود بدر نمشن که به یک عسکر ببینن، به یک پوسته برن، به یک جای دیگه برن. خونی مارشال ها خوب باید وطن فتح کرده باشه، نه اینکه از خانه خود کسی بدرش. اون چیزی که من به خدمت شما عرض میکنم، من نمیخوام بسیاری تو جدی و قلم قولی جناب علی کوزه سیب، همین مسئله پخاپخ گنده آب همین چیزها رو که میگه، من اکسای مزینار به وزارت خارجه دادم. پاکستانی ها از سال 82 به این طرف در حدود 28 کیلومتر، البته او برادر که 40 کیلومتر میگه،
یعنی ستاسی مطلب دیار لسوا دواتی هست، دیار لسوا دواتی هست که نون سوا دواتی هست.
بله بله، 1382 به حساب هجری قمری که میگم، یعنی تقریبا 9 سال پیش اینا به 28 کیلومتر پیش آمدن در سایه گنداب پخاپوخ، همین پوستایی که من نام گرفتم.
بله بله.
همین کارم من به شما عرض میکنم که والی صاحب جلال آباد حاجی دین محمد میفهمید، حتی به کرزی صاحب گفت که پشت از یک پا نگردین. همین والی جلال آباد موجود آقای شیرزه میگه به میفهمه که اینا اشغال شده، ولی اینا که چوب میگیرن شاید بعضی پاکستان خانه دارن یا مشکلات دیگه دارن، ما بس سری ازو نمیکنیم. اما من بسیار کوتاه میگفتم با همه احترامی که دارم جناب صاحب امان مذاکره کرده، معلوماتی که من امروز دارم 3 ساعت پیش پاکستانی ها همو پوسته الور قاخی را کارش توقف دادن، ولی تا حال یک خشتم ازو نکندن. یعنی یک خشتم نکندن، 11 پوسته دیگه شو، 11 پوسته دیگه شو به نا به جا به جا هست. ولی بازم تکرار میکنم که فرقه شگر انتقال دادن به پخاپخ، یعنی برای آمادگی های بعدی. حالا یک دو کلمه دیگه هم بسیار کوتاه عرض میکردم. اون چرا که شورای امنیت ما فیصله کرد و بسیار سر و صدا پیدا کرد در مطبوعات، اگر من دی دولت شریک می بودم یا خدای ناخواسته رئیس جمهور می بودم، ایتو می کردم. راه حلش این بود: اول ما عاجل همی موضوع را در شورای امنیت ملل متحد مطرح می کردیم که ما همچو مشکلی داریم. دوم، سفیرای کشورها را وزیر خارجه میخواست گزارشاتی که وزارت خارجه که من شخصا به اونا دادم اینا را با عکس و تصویر به اونا میداد. بعدن همچنین رسانه ها را با ارتشای نظامی ما باید در خط اول در همو ساحه که یا نقطه صفری میگن ما میبردیم به اونا نشان میدادیم و سفارت ما در افغانستان عکس العمل نشان میداد. این کارها نشده، فقط شورای امنیت فیصله کرده، پارلمان در جریان نیست و دولت در جریان نیست. من خیال میکنم که یک بازی سیاسی هتک و پتکی هست که چند روز دیگه همه چیز خاموش میشه. شما مطمئن باشید.
بله، تشکر جنرال صاحب. مخکی سیدی صاحب اشاره کرد، من هم اشاره کردم چې وزیر صاحب دفاع غډیر او حساس او نقطه ځان ورسو چې واقعا د پاوس په مورال باندې یا روحیاتو باندې ډیر خطر اغیز لري. ستاسو په نظر په د سرحدي سیمو کې د ځواکونو، یعنی د ملي پاوس او سرحدي ځواکونو مورال څنګه ده؟
قطعات و جداتانهای اردوی ملی افغانستان با جمع قطعات و سرحدی هایی که مسئولیت دارن در دفاع از حاکمیت و استقلال در سرحد حضور دارن و عملا در مبارزه با تروریسم مصروف هستن. من خودم چند روز پیش با لوی دریس در افغانستان از امو کندکی که در نلی داریم و کندکی که در گوشته داریم و قطعاتی که در مسیر را فعلا برای تأمین امنیت در نقاط مختلف در همینجا جا به جا و تابع شدن، مورال بسیار عالی دارن، مورال بسیار عالی و تنپرستی. ولی امیدوار هستیم که این مسئله متنظمی که دوستان ارائه کردن راه های وجود داره، موضوعات هم وجود داره که از طریق دیپلماتیک مسائل حل شود. در اون صورت دیدگاه منصوبین اردوی ملی افغانستان فقط مبنی بر دفاع از حاکمیت ملی و استقلال
و در مبارزه آنانی که با افغانستان دشمنی داره و با مردم افغانستان. ما دیگه نمیتونم با بسیار بالا بگویم که رویه و مورال بسیار عالی دارن، ولی یقینا تا این مدت 10 سالی که با تروریسم این سربازا و منصوبین اردوی ملی رزمیدن و جنگیدن و تلفات میتن و خون میتن، طبعا با یک رویه و با انگیزه و با مورال عالی در مقابل دشمن میجنگن. مطمئنا اردوی ملی افغانستان با همه مسئولیت هایی که در برابر ملت و مردم خود داره، با روی بسیار عالی و یقینا با دفاع از با روی که از وطن خود دفاع میکنن، در موازی خود تعبیه شدن و آماده هستن بر اجرای وظایف.
بله. تشکر محترم جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی، از اشتراکتان.
دوستان و یادونه کوچی د ازارې په سبوګه در موازی خبرونه او رايي او د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان ترمن د سرحدي منازعات یا ستونزې یا شخړې په دې ارتباط خبرې کیږي. د ولسی جرګې کړه خاغلی عبدالجبار قهرمان، د سیاسي او سیمهیزو مسلو کارپوه خاغلی احمد سیدی په سټډیو کې تشریف لري، او څو شپې مخکې تاسو ورول چې جنرال صاحب د